The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de.
شکران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګولورز کال د دوشتم د اگست میاشتې دوشتمه نیټه ده. دا وایس اف امریکا دی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل هرکلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع مومندو کې د مومند امن لوی جرګې په نوم غونډه رابلل شوې وه. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې جرګې او لاریونونه په داسې حال پیل شوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډزبندي یې اعلان کړې. د پاکستان شاته پاتې بلوچستان صوبه کې د سیلابونو له امله د مړو شمېره 225 ته او د ژوبلو 100 ته رسېدلې. او افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلی، د لسونو زیات کسان یې مړه کړي، ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه یې تباه کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بنن د هغو طالب چارواکو په اړه فیصله کوي د چا چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز د تیر خالي شنبې په ورځ پای ته ورسېدو. چرته کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. نن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع مومندو کې د مومند امن لوی جرګې په نوم غونډه رابلل شوې وه. د جرګې ګډونوالو سپینې جنډې په لاسونو کې اوچتې کړې وې او د امن نارې پرې لیکل شوې وې. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې جرګې او لاریونونه په داسې حال شروع شوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډزبندي یې اعلان کړې، خو بیا هم ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې کیږي او وسله وال لیدل شوي دي. د امن په نوم دې جرګې کې د ځایي مشران، سیاسي ګوندونو غړي او د ګڼ شمېر د بدامنۍ نه اغېزمن شوي خلک راغلي وو. د جرګې په ړومبۍ سپونو کې هغه تنان هم ناست چې د کورنیو غړي یې لاده رکه شوي وو. د دوی وینا وه چې په سیمه کې امن راشي نو ورونه او بچی به نه لادرکه کیږي. د پاکستان شاته پاتې بلوچستان صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله ډېر ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. د آفتونو په وخت د مرستو ادارې پی ډی ایم ای ډیوه ته ویلي د مړو شمېره 225 ته رسېدلې او 100 نور ژوبل شوي دي. حکومت د هوا د خرابوالي له امله د اګست تر 24 پورې ښوونځي تړلو اعلان کړی. خو افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلی، د لسونه زیات کسان مړه کړي، ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه تباه کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. لوګر د سرخار کابل جنوب اړخ ته پروت ولایت دی او خوشي یوه لرې پرته ولسوالۍ ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په بنیاد د لسونه زیات کسان مړه شوي او یو شمېر نور ورک دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بنن د هغو طالب چارواکو په اړه فیصله کوي د چا چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز د خالي شنبې په ورځ پای ته ورسېدو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي او د طالب مشرانو په سفرونو بندیزونه لګوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیمت تکل د طالبانو د مشرانو په سفر بندیز د نړۍ د امنیت په ګټه نه بولي او ټینګار کوي چې د دوهې د تړون هغه مواد باید عملی شي چې له مخې د هغه په خبره د اسلامي امارت د مشرانو هر ډول بندیزونه لري کیږي. اخوا د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په افغانستان کې د شپږم جمعات څخه پورته د جینکو په زده کړو د پرله پسې بندیزونو له امله د افغان ښځو او جینکو پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې ده. UNHCR نن په خپل ټوټل پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د بندیزونو له ستر ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په بندیزونو ترڅنګ د دوی د زده کړو پروسه هم د سختو خطرونو سره مخ ده چې په خبره یې د افغان جینکو او ښځو په خیر ښېګړې او خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې سیګ لګه کې احتجاج کړی او ویلي دي د ټولنې یو جینې چې د سکول استاد وه تښتول شوې، مسلمانه کړې شوې او واده کړې شوې ده او پولیسو د دوی مقدمه نه ده درج کړې. خو پولیس دغه تور ادوی او په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیو کې دغه جینې وایي هغه په خپله خوښه واده کړی دی. په بونیر کې سیک لګه کې پرون د اتوار پر ورځ د دغې پیښې په ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج په وخت د جینې پلار ویلي لور یې ذهني ناروغه ده، په سکول کې استاده ده او سکول ته د تلو په وخت اغوا کړې شوې او تور یې لګولې. پولیسو یې د پیښې مقدمه په وخت نه ده درج کړې. دا پیښه د بونیر ضلع د پیر بابا په باچا کلي کې شوې ده.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی ډیو ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي. خبرونه مو واوریدل. اوس به ز فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي رپورټونه شریک کړم. نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعه مومندو کې د مومند امن لوی جرګې په نوم غونډه رابلل شوې وه. د جرګې ګډونوالو سپینې جنډې اوچته کړې وي او د امن نارې پرې لیکل شوې وي. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې جرګي او لاریونونه په داس حال کې پیل شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دزبندي اعلان کړي، خو بیا هم دین سیمو کې د بد امنۍ پیښې لیدل کیږي او وسلوال لیدل شوې دي. نور حال د ارشد مومند په دې رپورت کې ووري.
د امن په نوم په دې جرګه کې ځي مشران د سیاسي ګوندونو غړي او ګنشمیر د بدامنۍ نه اغیزمن شوی خلک راغلي وو. د جرګې په لومبي سکونو کې هغه تنانوم ناستو چې د کورنۍ غړي لا درک شوی وو. د دوی ویناوه چې په سیمه کې امن راشي نورو نو بچي به نه لا درک کیږي. د مومندو د لا درک تنانو د خپلوانو د اتحادی مشر افضل خان ساپی دیوته ویل
یاره جی امن خو چرآشی زما بچه نور کېدلی شي، زما بچه به په کور ناتی، زما بچه به تعلیم کوي چې امن نه وي، زما بچه به سرک تم راوځي، زما بچه قلم مرتبه، زما بچه سکولم پریکه، زما بچه خو راوته ری په سرکونو باندې جاري. امن چغي وي، رور غواړي، خپل پلار غواړي، خپل زوی غواړي، هغه خده چې هغه کوم نن ناتی د کونډه هغه را پاسېدلی د خپل خاوند غواړي. امن چیرته دی؟
د دین وړاندې په دیر سواد، باجوړ او پېښور کې هم د امن په نوم جرګې او لارینونه شوي وو. دا جرګې او لارینونه د هغې وروستو شروع شوي چې څو ورځې وړاندې په سواد او دیر کې د ځایي خلکو په وینا وسلوال طالبان لیدل شوي وو. د سواد پولیسو او پوځي چارواکو منلې وه چې سواد کې وسلوال لیدل شوي، خو پوځ ویلي وو چې په سواد کې د لقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په غټه کچه د موجودګۍ خبرونه مبالغه او ګمراه کوونکي دي. د جرګې ګډونوالو ویناوه په نږدېو کې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بدامنۍ سیوا شوې ده او دوی اندېښمن دي چې د تیر په څیر یو ځل بیا د دوی د سیمو خلک بې کوره نشي او بمی چودنې او هدفي وجنې زیاتې نشي. د جرګې یو ګډونوال رزاق سپی ډیوته وویل
خودی خو مکمله پښتونخوا چې کوم دی په ور کې سوځیدلې و، په پیښور کې، په مینه بازار کې، په کیسخانه کې داسې کوڅه نشته چې پاغه کې چې کوم دی دماکه نه ده شوی. دغه خلک چې کوم دی یو وخت مخکې مجبور کړلی شو مخکې د اپریشن په نومونو باندې، بیا یې ویلې چې یاره موږ بالکل شی کلیئر کړ، موږ ولا چې کوم دی د ملا تیر مات کړ، اوس چې کوم دی بیا هغه شی شروع شو، بیا هغه لوبه شروع ده.
د جرګې ګډونوالو ویناوه چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې د تیرو نږدې شلو کالونه بدامنۍ ده. خلک یې بې کوره شوي، خو اوس خلک بیا د هغه حالاتو برداشت کولو ته نه دي تیار. د مومندو د صوبې اسمبلی غړي نثار مومند دیوته وویل
پانه کې خپل بند وساتي نو داغې نه بزیت سزاګانې ملاويږي، زیات تکلیفونه به ملاويږي، زیات کورونه به ملاويږي، زیات مهندې به بوري کیږي، زیات خويندې به کونډيږي. نو لہذا د پښتنو یوازې نه لار ده چې دلته به ودريږي په دې میدان باندې او خبره به ډېره په جار باندې کوي. دا د جار خبره ده.
د جرګې ګډونوالو په اخر کې اتنوکاتي ایجنډا وړاندې کړه چې پکې په سیمه کې د امن غوښتنه شوې و او په اعلامیه کې ویل شوی امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده. د نامعلومه تنانو لخوا د هدفي وجنو پړه په اعلامیه کې ویل شوی دغه هدفي وجنې نور د منلو ول نه دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې لا درک تنان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د طالبانو سره روانو مذاکراتو نه دي عاملس خبر کړی شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، مومند.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
خیبر زلې لری پرتا تیرا علاقې هغه برخه ته د سپاه قام کډوالو واپسی په عارضی توګه ماتاله کړی شوی، چیرته چې د ځایی خلکو په وینا یو څه شمیر وسلوال کسان هم د نامعلومه ځایونو نه واپس شوی او دغه نوو حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د سیمې مشرانو دا د حکومت لویه ناکامي ګرځولې چې ولې د امنیت په اړه په بیا بیا حکومتي داوونه پس وسلوال کسان د دوی علاقو ته واپس راغلي دي. دوی د حکومت نه د تحفظ غوښتنه هم کړې ده. ابراهیم شینواری نور حال راکوي.
د سواد بونیر دیر او ملکن ځینې برخو کې څو ورځې وړاندې د وسلواله ډلو دوباره راښکاره کېدو نه پس اوس د خیبر ضلع تیره علاقه کې د سپا قوم آبادې په هغه سیمو کې هم چرته چې اوس فقط دوه میاشتې وړاندې کډوالو د لس کاله کډوالې نه پس واپسي کړې وه، ځینې مشکوکه وسلواله خلک لیدلې شوي، د کومې نه پس چې په سمدستي توګه دغه علاقو ته چې سنډاپال او درې نغري کلي پکې په خاصه توګه شامل دي د باقي پاتو کډوالو واپسي په عارضي توګه معطله کړې شوې. خو د واپسۍ دغه عارضي معطلۍ پاړه په حکومتي کچه کوم رسمي اعلان نه دی خپور کړی شوی او نه په دغه موضوع کومې چې د باړې زیاتره اوسیدونکي د خپل آینده په اړه یو ځل بیا اندېښمنه کړي، ځایي حکومتي چارواکي کوم دریځ څرګندولو ته تیار نه دي. او همدغه وجه ده چې د سیمې سره تعلق لرونکی پخوانی وفاقي وزیر او پخوانی امینی حمیدالله جان په حکومت تور لګی چې حکومت د زمشو ضلعو امنیت په ځای ساتلو کې مخلص نه دی.
حکومتی خلق یا اداروں خلق دے اگر بام غرض اگر درد نظری پہ چھے اگر درد علاقوں تم پہ پیستر گو گوری جدا فکر لرم چھے دا حکومت بکم طریقہ باندے دا شلکی زیش کالا دا قبائل و خلقو نظر اندازی اکڑا و پاگے طریقہ دا دے خیال ہونا ساتھ لے شو نو بتمنی با قبائلی سیما کی نور اندیاتی کی
د باړې او تیراب د اپیدو په وو کامونو کې د سپا کام د ټولو اخرنۍ کام دی چې په 14 جون خپل واپسی شروع کړه او پلانو چې تر 15,000 د سپا کورنۍ به واپس پل کورون ته لګلې شي. هم د سپا کام سره تعلق لرونکي شاه فیصل اپیدی څوک چې دا مهال د باړې سیاسي اتحاد مشر هم دی غني چې دا د حکومت نه اهلی او ناکامي ده چې د دوی سیمې ته دوباره ناخواه کسان داخله شول. باڑہ سیاسی اتحاد سو نے اڑان دے ہم باڑہ کے دہادفی وجنوں اور دنا معلوم کسانوں لخوازائی کسانوں د موبایل فون په ذریعہ د پیسو تقاضی په ځد خپل غو چت کړای وو او اوس دوباره د سپا کوم پالاکو کې د وسلوال کسانو موجودګي په ځد دی ویلاریون استلو اعلان کړای. یاد دی وی چې د تیرو څو میاشتو رئیس په باړه کې په هدافي پیښو کې تقریبا سلور ځای پولیسوالو په شمول ځینې نور کسان هم وجل شوی، د کومې چې تر اوسه نه خو چازي مواری قبول کړي او نه دغه پیښو په تور کې څوک نیول شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02-2015-003.
تاسو د وی ای ڈی ریډیو خبری خپرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پوځ باندې د تحریک انصاف د پلویانو د ځورولو تور لګولې دي. وړاندې نه حکومت د ریاستی ادارو د بدنامۍ په تور د عمران خان تقریر په ټي وي چینلونو باندې نیغ په نیغه د خپرولو بندیز لګولې دي. بل اړخ ته اسلام آباد های کورټ د ترهګری په قضیه کې د عمران خان ضمانت منظور کړی دی. پیر ولایت 4 نور تفصیل وړاندې کوي.
اسلام آباد های کورٹ تا ورکړې خواست کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د رزق په کړو هغه سم مجرمانه ریکارډ نه لري او چې عدالت وغواړي نو هغه به تفتیش لپاره حاضرېږي. وړاندې د ځایي مجسټریټ په مدیریت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد اسلام آباد پولیسو انتظامی مشرانو او سشنجش ته ګواښونه ورکولو په سر د نورو دفاترونو علاوه 780 یا دهشتګردۍ پرچه هم درج شوی وه. عمران خان او د هغه د تحریک انصاف ګوند غړي دغه حکومتي پریکړه باندې سخت نیوکې کوي او دا د حکومت لخوا د خپل سیاسي مخالفینو په ضد انتقامي کاروایی بولي. خو حکومتي اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی ډلې د سینیټ غړی کامران مرتضی وایي عمران خان دومره تاو اغستی چې حکومت لپاره دغه قانوني کاروایۍ نه علاوه بله کومه لار نه ده پرېښودلې.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے نو ادروائز خود مخالف ہم کے مطلب سیاسی سرگرمیوں باندھی یا سیاسی لیڈروں باندھی یو مطلب
د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله پخلی کړي دوی غواړي عمران خان گرفتار کړي. خو د عمران خان د گرفتارۍ لپاره د کابینه اجازت لازم ګرځول دي. لواند د حکومت د عمران خان نږدې ملګری شهباز ګل پر ریاستی ادارو کې بغاوت جوړولو په سر گرفتار کړي دي. خو هم تیر شپه په انډیلیا کتبا کې جلسې ته وینا په وخت عمران خان تور لګولې طاقتور فوزی ادارو د فشار لاندې د اسلام آباد انتظامیه او پولیس د تحریک انصاف کارکنان زوروي. او د فوز ویان جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې ګډي سیاسي ګوندونه د خپل منځ شخړو کې فوز نه راکاږي. خو د تحریک انصاف پارلماني غړي د فوز په دغه دریځ باندې مطمئن نه ښکاري. او په دې اړه د ګوند قومي اسمبلی د مستفی غړي جنید اکبر خان ویو ای ډي وسره خبرو کې صدا سي ویل د مسلم لیگ نواز گن پخواز باندی نه پاکستان انتخابی کمیشن تو شاخانه ریفرنس یا قضیه کی عمران خان وکیل تر جواب جمع کولی لپاره دری اونو مهلت ورکړی دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو سیمه ایز مشر د بلوچستان صوبې په سرکار کوټه کې د ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو له اړخه په ډزو سره ووژل شوه. د ریپورټونو تر مخه د پی ټی آی په ځایي زنانه راهنما نرګس منګل باندې وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپاره وو سریاب روډ ته څیرمه ډزې وکړې او ځای پر ځای یې ووژله. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټې د سریاب تانې د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې دوی د دغه پیښې مقدمه ثبت کړې ده او پلټنې روانې دي. د ده په خبره چې د نرګس منګل د وژنې وروسته ځینې شکمن کسان پر خپل ځای باندې موجود نه دي. دوی د دغه پیښې د ار اړخ تحقیقات کوي. نرګس منګل د پاکستان تحریک انصاف د بلوچستان د ښځو د کمیټې غړې وه چې د بلوچستان پوهنتون مخې ته پر سریاب سړک باندې د شاهین بنګلو سره نږدې هغه مهال ووژل سوله کله چې دا عدالت لروانوله. عیني شهیدان وایي چې وسلوال پر موسیکلو باندې سپارو پر دې باندې ناببره ډزې وکړې. د کوټې د سنډیمن روغتون د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه وایي چې د نرګس منګل پر بدن باندې یو شمېر مرمۍ لګېدلې وې چې د دې د مرګ علت ګرځېدلې دي. د پاکستان تحریک انصاف د بلوچستان د شوزو د څنګه جنرال سکرتری زلیخا عزیز مندوخیل د نرګس منګل د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
ډیر په ظلم باندې او ډیر په کم سي مرګ وسولې نو ډیر د افسوس خبره ولا. تر کال کې د دې سلور کښنیانې او زیبا کو پغه کې کښنی پاتس ولا هغه نن هغه هم اوس یتیم وسو. دا سي واقعیات اوس په دا شهرو کې ډیر زیاته کاج ما دا پولیس دې ته انصاف ورکي او کم سي قاتلان یاغه ته سزا ضرور واکي.
پولیس وی چې تیر کال هم د نرګس منګل دلته په کوټه کې د دې په خپل کور کې درې ماشومان وجل سوي وو. په دوی کې یو کاری ټپی وو چې هغه وروسته بیا بچ پاتې سو. پولیس وایي چې دوی په هغه پیښه کې د نرګس منګل ډرایور نیولی دی. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل وی چې وښودو ته انصاف نه ورکول کېږي.
موږ په علاقو کې چې کومې ښځې مړه کاږي پر هغه دغه درې الزام لګال دا د قبایلي په شکل قتل کې یا له مذهب سره نتی کې قتل کې یا بیا سي د مغربي ایجنټ ته دا قتل کې دا هر پارټي سي دا جوین کولای شي. دا اجازه پاکستان آئین ورکړی دی لیکن له بدبختی سره دا قتل کا دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک دا ونسي او دغه ته سزا ورکړي.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان اورت فاونډیشن وی ستیر کال هم په بلوچستان کې د شوزو د تشدد یو سل نوې سپیش راپور سوي وي. اورت فاونډیشن وی ستیر کال هم په بلوچستان کې د شوزو د تشدد تر ټولو زیات پیښې درې دیرس په کوټه کې، دیرس په نصیر آباد کې، یولس په مستون کې، نه په لسپیله کې، په ژوب او په خوزدار کې شپږ شپږ، په بارکان کې دوی، په پشین، پنجګور، کلو او ارنایی کې بیا یوه یوه د تشدد پیښه رامنځته سوې وه. د بلوچستان حکومت وی چې دوی د ښځو د تشدد په ضد باندې قانون جوړ کړی دی چې ډېر زر به دوی له اسمبلی څخه منظور کړي او د ښځو په ضد به د تشدد مخه ونیول شي. حمید سمسور، ویو ای ډی وا، کوټه.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
د بلوچستان د سر شار کوټي زړه ایم ای جنا سړک دی چې له بارانی اوبو ډک ولاړ دی. د شار په لاندینیو پروتو سیمو کې اوبو د خلکو کورونه نړولي او خلک یې له سخت مشکل سره مخ کړي دي. د آفتونو پر وخت د مرستو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې باران نور ځاني او مالی زیان رسولی دی. د پی ډی ایم ای د چارواکي ایمل خان په خبره په تیرو دوو ورځو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د نور ایالت ترڅنګ په کوټ او نږدې سیمو کې په ګڼ شمیر د خلکو کورونه نړولي دلی دی چې د مړو شمیر په ټول ایالت کې 225 او د ټپیانو شمیر 95 تر رسیدلی دی.
نو نه چې دی وس بارون په کوټه کې هم توانو نه وکړ کرغسه ډیم دی دا اوبر پریس پر بروري باندې دا بروري ون سټي دا نور 10000 ټاون دا ایریا یې ګرځي دا کې راځرګنجي کې ډیر توانو نه کړی دی.
د پی ډی ایم ای رپورټ چې د واسي یا پشکال بارانونو د بلوچستان له څلور ډیر سوزلو څخه دو ډیر زلي په پوره توګه اغیزمنې کړې دي. په بلوچستان کې د واسي یا پشکال بارانونو د جون لمیاستي څخه شروع شوی دي او دا یې څلورمه لړۍ دوام لري. د سیلابونو له امله د ایالت په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو کیلومتر سړکونه اوبو وړي دي. د پی ډی ایم ای د چارواکي ایمل خان په خبره د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب ترمن ځکنۍ لارې پرې سوي چې له امله د خلکو تګ راتګ او تجارت بند شوی دی.
مطلب هلته د نصرم بندي، دغم بندي، فورمنډوم بندي او کراچي لارم بند دی.
د نصیر آباد له ډیره مراد جمالی سره تعلق لرونکي مدني فعال ضیا الرحمن بوکټي وای اوسنیو بارانونو او سیلابونو یو ټول کلی ګوټ په غنخان اغیزمن کړی.
نقصان ته بہت
نقصان مزیات سوی دی. زموږ سامان او څاروي هلته پاتسو. موږ یوازې خپل ځانونه، ماشومان او سپینجری راوېستل او نور هر څه نقصان سو. خو د پی ډی ایم ای ادارې په خپل رپورټ کې داوا کړي چې په تیر څلوروي ساعت کې یوازې په نصیر آباد ضلعه کې 800 کورنۍ ته خیمه او 300 کورنیو ته ترپالونه ورکړي دي. رپورټ وایي چې د ایالت په نورو سیمو کې هم د خلکو مرسته کړې خو چارواکي زیاتوي چې په روانو حالاتو کې د دوی اول کوشش دا دی چې خلک وخوندي سیمو ته ولې لیږدوي او له اوبو یې خوندي کړي او وروسته یې نورې مرستې وکړي. د محکمه موسمیاتو رپورټ دی چې له نن 2 اگست څخه بیا تر 6 اگست پورې د صوبې په زیاترو سیمو کې د لا زیاته بارانونو د اورېدلو او د سیلابونو راتللو قوي امکان دی. بل لوري ته د محکمه تعلیم له لوري هم په ټول بلوچستان کې سرکاري او غیر سرکاري ښوونځي له نن څخه تر 6 اگست پورې تړل شوي دي. د روټرز خبري ادارې رپورټ دی چې د پاکستان تر څنګ د افغانستان په مرکزي سیمو کې یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږ 40 تنه وژل شوي دي. د افغان طالبانو چارواکو و خبري ادارې ته ویلي چې په لوګر ولایت کې د سیلابونو له امله 40 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي هم دي او د کرنې آباد کی زیانمنې شوی دی. غیر رسمي رپورټونه د تلفاتو شمیر تر دې هم لا ډیر زیات بولی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی ویلی دی دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو او بشري سازمانونو څخه غواړي چې له اغیزمنو سره دی عاجل مرسته وکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
سکال د روانو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د آخري یوې لسیزې د ننه تر ټولو زیات زیانونه مخې ته راغلي دي او د بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا او جنوبی پنجاب د ننې د ځاني زیانونو تر څنګ ودانیو، کورونو، سړکونو، پلونو او فصلونو ته هم سخت درانه زیانونه رسولي دي. خو څېړنکاران وایي چې که په پاکستانی میډیا وکتل شي نو ټول پام یې د هیواد د ننه سیاسي شخړو ته اړولی او د دوه سیلابونو د وجې اغیزمن ولس د ستونزو په اړه پکې ډیر کم څه لیدل کیږي. په دې اړه یو رپورټ درته احسان محمد خان وړاندې کوي.
د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه ورکړې شوې معلوماتو تر مخه په ګرد هیواد کې د دغه سیلابونو په نتیجه کې 500 او 100 تنان مړه شوي او 1,342 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیې پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وایي دا ډیره د خفګان وړ خبره ده چې په هیواد کې 80% آبادی د دغه بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې اغیزمنه شوي خو بیا پاکستانی میډیا د ولسونو د غستونزو په ځای ټول پام د هیواد دننه سیاسي ډرامو ته اړولې.
دغه سور زیو ګوري صرف شاباز فل په دنیا په پاکستان کې دنی امپورټنت دی. خدای نه خواسته دا ځان چې دی ضایع شوی نه دی. خدای نه خواسته دا وایي د بدن یو شی او ختم شوی نه دی. هغه پولیس په کسټډی کې دی. هغه یو خبر دی نه څلور ویشت سات کې کتا سو یو خبر ورسره دغه کوي بس ختم. که دی وګوري چې دا ټایم 80% پاکستان چې دی ته په دغه کې متاثر دی ته لوی امپورټنت ایشو دا دی هغه تاسو هایلایت کړئ. باید دته هایلایت یو سی چې دا سیلاب بعد چې د خلک ژوند چې څنګه سي
د حکومتي شمیرو تر مخه د روانو سیلابونو له امله په هیواد کې یو کم شپېته زره شپږ سوه او 15 کورونه په مکمله یا جزوي توګه نړیدلي. د بلوچستان دننه چې تر ټولو زیات زیانونه شوي او راپورونه وایي دا وخت د بلوچستان دننه او بیا د هیواد د نورو برخو ته تللي ځمکنۍ لارې تړل شوي دي. سیډنکار پروفیسر اجاز خټک وای نزدې نیم هیواد چې د غسیلابونو اغیزمن کړي خو که بیا پاکستانی میډیا ته وکتې شي نو ټول به سونه سیډنې او خبرونه د اسلام آباد د ننه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړون لرونکي د شهباز ګل او یا د دغه ګوند مشر عمران خان په اړه خورول کیږي.
پتاک دادې چې دی وخت میډیا هم د ستانانو د نورو خلکو اولنې اړخ دی خواته دی د شل ورلډ میچ چې شوم دا مسله وی پکار ده چې نو هر څه په ځای وځل دی او ټول بیانونه فکرونه توجه ریسورس شم چې کېدې شولا دا دې سره کوي نو چې دا میډیا هایلایټ کولې نو خلکو به مور په خیال کړو نو هغه توجه ډیر زیات پکارو هغه رښتینه بل ډوډۍ وخوره ور خوا د سایکل سټېشن ولې د ډرامه کوي نه کوي عمران خان ونیولی چې ونیولی شو پکې تقریبا نه دی تقریبا
د روان سیلابونو له امله چې فصلونو باغونو ته هم په لویه کچه زیان رسیدلی او د ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه 15,16,000 او 3,00,000 څاروي هم دغه قدرتي افت په نتیجه کې د جاني زیانونو سره مخ شوي. د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې تر مخه په هیواد کې مجموعي توګه 3,05,090 1,509 خلک داسې دي چې نیغ په نیغه د دغه سیلابونو له امله اغیزمن شو. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا دیوا ریڈیو دے
شکرانه اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ریڈیو دے نن د ګلورز کال 2020 د اگست میاشتې 20 نیټه ده. د وایس آف امریکا ڈیوا په دې ساته خبری خپرونه کې درته زما چلیل هرکلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع مومندو کې د مومند امن لوی جرګې په نوم غونډه رابلل شوې وه. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې جرګې او لاریونونه په داسې حال پیل شوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډزبندي یې اعلان کړې. د پاکستان شاته پاتې بلوچستان صوبه کې د سیلابونو له امله د مړو شمېره 225 او د ژوبلو 100 ته رسېدلې. او افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلی، د لسو نه زیات کسانې مړه کړي، ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه یې تباه کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بنن د هغو طالب چارواکو په اړه فیصله کوي د چا چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز د تیر خالی شنبې په ورځ پای ته ورسېدو. ټټکی تاسو ورته له وزغت شه د خبرونو تفصیل ته. نن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع مومند کې د مومند امن لوی جرګې په نوم غونډه رابلل شوې وه. د جرګې ګډونوالو سپینې جنډې په لاسونو کې اوچتې کړې وې او د امن نارې پرې لیکل شوې وې. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې جرګې او لاریونونه په داسې حال شروع شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډزبندي یې اعلان کړې. خو بیا هم ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې کېږي او وسله والی دل شوې دي. د امن په نوم دې جرګې کې د ځایي مشران، سیاسي ګوندونو غړي او د ګڼ شمېر د بدامنۍ نه اغېزمن شوي خلک راغلي وو. د جرګې په نوم به سپونو کې هغه تنان هم ناست چې د کورنیو غړي یې لادره کشي وو. د دوی وینا وه چې په سیمه کې امن راشي نو وروڼه او بچي به یې نه لادره کېږي. د پاکستان شاته پاتې بلوچستان صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله ډېر ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. د آفتونو په وخت د مرستو ادارې پی ډی ایم ای ډیوه ته ویلي د مړو شمېره 225 ته رسېدلې او 100 نور ژوبل شوي دي. حکومت د هوا د خرابوالي له امله د اګست 23 پورې ښوونځي تړلو اعلان کړی. خو افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلی، د لسو نه زیات کسانې مړه کړي، ګڼ شمېر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه تباه کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. لوګر د سرخار کابل جنوب اړخته پروت ولایت دی او خوشي یوه لرې پرته ولسوالۍ ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په بنیاد د لسو نه زیات کسان مړه شوي او یو شمېر نور ورک دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بنن د هغو طالب چارواکو په اړه فیصله کوي د چا چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز د خالي شنبې په ورځ پای ته ورسېدو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي او د طالب مشرانو په سفرونو بندیزونه لګوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زیامت تکل د طالبانو د مشرانو په سفر بندیز د نړۍ د امنیت په ګټه نه بولي او ټینګار کوي چې د دوحې د تړون هغه مواد باید عملی شي چې له مخې د هغه په خبره د اسلامي امارت د مشرانو هر ډول بندیزونه لري کیږي. اخوا د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په افغانستان کې د شپږم جمعات څخه پورته د جنکو په دکړو د پرله پسې بندیزونو له امله د افغان ښځو او جنکو پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې ده. UNHCR نن په خپل ټوټل پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د بندیزونو له ستر ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په بندیزونو ترڅنګ د دوی د زده کړو پروسه هم د سختو خطرونو سره مخ ده چې په خبرې د افغان جینکو او ښځو په خیر ښېګړې او خوندیتوب یې اغېز کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې سیګ لګه کې احتجاج کړی او ویلي دي د ټولنې یوه جینۍ چې د سکول استاده وه تختول شوی مسلمانه کړی شوی او واده کړی شوی ده او پولیسو د دوی مقدمه نه ده درج کړې. خو پولیس دغه تور ادبی او پټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیو کې دغه جینۍ وایي هغه په خپل خوښه واده کړی دی. په بونیر کې سیک لګکې پرون د اتوار پر ورځ د دغې پیښې په ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج په وخت د جینۍ پلار ویلي لور یې ذهني ناروغه ده په سکول کې استاد ده او سکول ته د تلو په وخت اغوا کړی شوی او تور یې لګولې. پولیسو یې د پیښې مقدمه په وخت نه ده درج کړې. دا پیښه د بونیر ضلع د پیر بابا په باچا کلي کې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
بیا هم خرالی خبرونه مو واوریدل او اوس تفصیلی رپورټونو ته دوام ورکو او اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر زده کړو د محدودیت په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د افغان میرمنو او جنکو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلې خوا د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو ځل بیا د طالبانو د مشرانو د سفری بندیزونو په اړه خبرې کوي. تفصیل یې د ارباب محمود علي په رپورټ کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې افغان میرمنې د محدودیتونو له ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربیره د هغوی د زده کړو بهیر له سختو خطرو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان جنو او ښځو په خیریت او خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زیاته کړې چې په سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربیره زده کړو او کار ته د افغان خزو انجونو لاسرسي لګواخ سره مخ شوې دي. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو د حکومیت وروسته په دغه هیواد کې د انجونو د شپږم پور ته ټولګي د امرسانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ برګونونه پارول دي. طالب چارواکو دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر د تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې مخکې ځینو طالب چارواکو د انجونو په مخ د خونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نور بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو خونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوې. روانه میاشت د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نجونو خونځو له پرانستلو سره هیڅ مخالفت نه لري. د دې په وینا د لری پروتو سیمو اوسیدونکو د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري، بلکې له کورونو څخه د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. د افغانانو کلتور په دې برخه کې ډیر حساس دی. د طالبان حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد بیا تیره میاشت له ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې د انجونو خونځې د دینی علتونو په دلیل بند پاتې دي. هغه له مجاهد زیاته کړې چې دغه مسله دینی اړخ لري، د کورونو علماو اتفاق ته اړتیا لري. د هغه په خبره هسې روانې دي چې د انجونو د خونځو بندېدو ستونزه هواره شي. بلې خوا د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو وار بیا په افغان طالبانو د سفری بندیزونو په اړه خبرې کوي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې سفری بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. په خپل یو بیان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت ویلي چې د دوحې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لري کیږي، هغه تړون باید په بشپړه توګه عملی شي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې ډیپلوماټانو د فرانس خبری ادارې ایف پی ته ویلي وو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي چې د دې شورا غړي د معافیت د نیټې په سر موافقې ته نه وي رسیدلې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو پریکړه لیک له مخې چې په کال 2011 کې منظور شوی د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي وو. د د دغو طالب مشرانو شتمنۍ ضبط شوي او بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. خروستو د دې یو سل 15 دیرش څخه یوازې 15 لستنه یې د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف شول چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي او د نورو هیوادونو د چارواکو سره وګوري. چین او روس د بندیزونو د معافیت د نیټې غوښتل غوښتي خو امریکا بیا ویلي چې د دې 14 کسانو په لیست کې دی نه یوازې د طالب چارواکو نمونه نور هم کم شي بلکې د هغو هیوادونو شمیر دی هم کم شي چې دا طالب چارواکي ورته د سفر کولو اجازه ولري. ځینې سفارتي سرچینو ایف پی خبري ادارې ته ویلي چې په نوې وړاندیز شوي لیست کې یوازې شپږ طالب چارواکي به د سفارتي دلایلو په خاطر د سفر کولو اجازه ولري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اوکراین وایي روس نن د بجا د څلور ورځ د اوکراین اټومي بټریو یا کارخانو ته څیرمه هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین د خپلواکۍ کلیزې لمانځلو ته د روس د ممکنه ګامونو خبرداري ورکړی وو. له دې وړاندې صدر زیلنسکي له ملګرو ملتونو نه هم غوښتنه کړې وه چې د اوکراین اټومي کارخانې دې خوندي کړي. د وایس آف امریکا رپورټ درته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د علاقې گورنر ولنتاین زیلنشینکو ویلي روسي راکټ د اټومي کارخانې لویدیز سیمه په نقشه کړې ده. د هغه په وینا دغه راکټ کورونه د ماشومانو سکول او دکانونه په نقشه کړې دي. روس او یوکرین اټمی وسلو د کارخانو ته نږدې پر لپسې د توغندیو تورونه لګوي. یوکرین د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو زخه غوښتنه کړې ده چې روس ته د دې ته اړ کی چې د مارچ د میاشت راهیسې قبضه کړي زیاده پریږدي. که څه هم د یوکرین څخه خلک هم تکنیکی ماهرین لیا دغه قبضه کړې کارخانه چلوي. امریکا سپینه ماڼۍ تر مخه د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل میکرون، د جرمنی چانسلر اولاف شولونز او د برتانوي وزیر اعظم بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ د ټلیفون د لارې د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ بیان کې ویل سوی دی چې د مشرانو د پلان ته نږدې د فوزي عملیاتو مخنیوي په اړتیا او د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د یوکرین ته د سفر په اهمیت باندې خبرې اترې کړې. لا یو اونۍ راهیسې خبرې روانې دي چې د اټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا د یوکرین اټمی کارخانې ته د تاک چمتووالی ونیول سي. د جمعې په ورځ ټلیفون د اړیکې په مهال د روس صدر ولادیمیر پوتن د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون ته وویل چې روس به د نړیوالو پلټونکو ته و کارخانې ته د ننوتو اجازت ورکړي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ به د شوروي له واکمنۍ څخه د یوکرین د خپلواکۍ یو ډیر سمه کلیزه لمنځل کیږي چې دا به هم د روس په یوکرین د یرغل شپږمه میاشت وي. د یکشنبې په ورځ د خپلې وینا په مهال صدر زیلنسکي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس، د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته د روس لخوا د ټولو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړې ده.
پاکستان سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یو هندو تن باندې د قران د سپکاوي د تور لګیدونه پس قهرجنو خلکو د غتن د وژلو هڅه کړې ده خو پولیسو دا بچ کړې دي. چېډونکو وایي پاکستان کې د نن به دا فکر ختمول وي چې ګنې هر غیر مسلم به د مذهب سپکاوي کوي. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبريال او رنگزیب خان پر رپورٹ کوي. وري
د پاکستان سند صوبې حیدرآباد ښار کې یو هندو تن باندې د قرآن سپکاوي تور پس که هرجن خلکو د دې د وژلو هڅه کړې ده خو پولیسو دا تن بچ کړی دی. څېړونکو وایي پاکستان د نن به دا فکر ختمول وي چې هر غیر مسلم به د اسلام سپکاوي کوي. رپورټونو تر مخه اشوک کومار باندې یو ځایي دکاندار د قرآن سپکاوي تور لګولی دی او د دې پر ضد پولیسو د مذهب سپکاوي قانون تر مخه مقدمه هم درج کړې وه خو وروسته یو شمېر تندروه فکر لرونکي خلکو لخوا اشوک کمار په کور برید شوی دی او د دې د وژلو هڅه یې د خلکو کړې ده، خو پولیسو دا بچ کړی دی. په ټولنیز رسنیو ځینې خلک چې خبریال مبشر زید هم پکې شامل دی لیکي چې پولیسو وینا د اشوک کمار باندې د قرآن سپکاوی تور ذاتی دښمنۍ له وجې لګول شوی دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یا ایچ آر سی پی یو غړی ندیم انتونی د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال په حق لوي. پاکستان کې اکثر د قانون استعمال ذاتی کړو ته باره کیږي او د تازه پیښه کې پولیسو اشوک کمار د قهرجن خلکو نه بچ کړی دی، خو د دې ژوند ته خطر به بیا هم موجود وي.
یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے جو ٹھپا لگتا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کیسے لگتا ہے کہ ایک غیر مسلم ہوگا تو وہ اس کا کام ہی صرف یہ کہ وہ یا توبہ نعوذ باللہ یا گستاخی رہے یا جلائے گا.
ندیم انتونی وی دلتا غیر مسلمانان اقلیتونه هڅه هم د یرې ژوند تیروي او د ټولنې نه به دا فکر ختمول وي چې پاکستان کې څوک غیر مسلم دی نو هغه به د مذهب سپکاوی خامخا کوي. د قهرجن خلکو لخوا د مذهب سپکاوی په تور د خلکو وژلو په حق له سمو دا وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د غام ترخګري ګرځولی و.
نو دا ترخګري شدت دا خود اسلام د مزاج خلاف دی او په پاکستان کې دا صورتحال موجود دی، باید چې ډېر کوټلي اقدامات وشي او ممبر و محراب نصاب زموږ د ابلاغ ذرائع دا ټول په کار دي چې خپل کردار ادا کړي، ریاست هم په کار دي چې کردار ادا کړي، عدالتي نظام خوشته او په کار دي چې هغه چې کوم هغه زر سماعت عدالتونه دي هغه خپل کردار ادا کړي. طویل المیاد اقدامات کی دی آیا کی نمدا دی کی دی معاشرے ذہن بسنگ بدلے.
پاکستان کے داڑوں بے پہ خانہ دا چھ یو غیر مسلمان دا مذہب سپکاوے پا طور وجر و حسا شوی وی سمو دا وران دے دلتا یو سری لنک وگڑے ہم دا مذہب سپکاوے غلط طور کے تندرہ و فکر لرون کو لخوا وجر شوی وو، خو پاکستان کے دے قانون غلط استعمالی آواز اقلیتون نا خو مسلمانانو خلاف ہم شوی دے اور رپورٹون وی اکثر لذاتی گرو دا پارا خلق دے قانون غلط استعمال کردی. وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قانون غلط استعمال او درولو لپاره پدې کې د ترامیم خبره کړې وه، خو د بیان پس د خپل په سکیورټي مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا وژل شوی وو. پاکستان کې د مذهب سپکاوی جرم ثابت کېدو باندې د مرګ سزا ده او اکثر له خلکو ته دا سزا اورول شوی هم ده، خو عمل پرې نه دی شوی. البته تندره په فکر لرونکو لخوا ډېر داسې خلک وژل شوي دي په چا د مذهب سپکاوی تور وو. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا خیبر پختونخوا په بنیر ضلعه کې سیک لګښې احتجاج کړی او ویلي دي د ټولنې یوه جنۍ چې د سکول استاد ده تښتول شوې، بیا مسلمانه کړی شوې او واده کړی شوې ده، خو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی یو ویډیو کې دغه جنۍ وایي چې هغه په خپل خوخه د هلک سره تللی او واده یې کړی دی. سکرور ولی تور پورې کړی چې پولیس یې مقدمه نه ده درج کړي او د لملیټس نه یې کار اخیستی دی، خو پولیس دغه تورونه رد کړي او وایي چې جنۍ یې خپل ولکه کې اخیستو سره مقامی عدالت ته وړاندې کړی دی. عثمان خان د نورو جزئیاتو سره.
سیک لګکیو پرون د اتوار په ورځ د پیښې پر ضد د بونیر په مرکزي چوک ډګر کې احتجاج کړی او د جنۍ پلار ګورچرن لال ویلي لوري دینا کوماری ذهني ناروغه ده، په سکول کې استاد ده او مکتب ته د تلو په وخت اغوا کړی شوی او تورې لګولې چې پولیسو د پیښې مقدمه نه ده درج کړی.
ما ماشومه چې دا بیمار ده، ما د ډیپیو ته لکه چټونه ورسره خوړلي کاغذونه ما سره شته، ثبوت ما سره شته، ډاکټر صوبیا سره زموږ ټریټمنټ ده، زما ماشومه ورغلا کړی ده او په سنت طریقه باندې لکه دا کړی ده او زما لکه نه پی آر آی په هر په وخت اخته نه زما د اقلیت څخه خیال ساتلی ده.
دا پیخه د بونیر ضلع د پیر بابا پاچا کلی کې د تیر خالی په ورځ رامخته شوی، خو سیک لګکی وایي پولیسو په وخت د دوی رپورټ نه دی درج کړی او بیا جنۍ د هلک سره ورځ او شپه تیره کړی او هغه مسلمانې دو او واده کولو ته تیار کړی شوی ده. خو د بونیر ضلع پولیس افسر عبدالرشید خان د سیک لګکیو تورونه رد کړي او ویلي دي چې پولیس په وخت خپله کاروایی کړي، جنۍ په خپله ولکه کې اغستی عدالت ته وړاندې کړي، خو جنۍ په خپله خوخه نکاح کړي نو په قانوني توګه بیا په دې کې مقدمه نشي درج کېدلی.
پایار جدی نو دا خو بالی کی چی جرم وشی
اوس هغه یو جنې دا اقلیتی ممبر سره هغه کمیونټی سره تعلق ساتي، هغه وایي چې ما په خپل خوخه نکاح کړی دی. اوس دا د پاکستان په قانون کې جرم نه دی. یو بالغ عاقل جنې چې دا هغه کالک دی او جنې دا هغه خپل خوخه نکاح کولی شي، نو چې دا جرم نه دی نو اف آی آر به پسې کېدو.
د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي پولیس په دې پیښه کې د غفلت نه کار اغسته، باید چې سمدستي د قانون تر مخه مقدمه درج کړي وي.
پولیس لا خو په دې باندې فوراً عمل کول پکارو چې د دې جنۍ تلاشي هم شروع کړي وي، اف آی آر هم کړي وي. بیا که دې له دومره ډیل ورکو چې اوس دغه خبرې ویل کېږي چې دې جنۍ د دې لک سره یو شپام تیر کړی دا، نو خدای په زور بولي. بیا چې د دې په منځ کې څه شوي، دا یې کنوینس کړی دا، د دې برین واشنګ یې کړی دی.
بل لوري ته په ټولنیزو رسنیو د دینا کوماری یو ویډیو خپره شوی چې پکې هغه وایي چې بغیر د څه قسمه فشار مې اسلام قبول کړي، او دغه هلک چې حزب الله نومیږي هغه خوښ او په خپل مرزۍ نور سره واده کړی دی. په بونیر کې د سکانو نږدې 400 کورنۍ دي چې پکې په پیر بابا کې د شپې تنه زیاتې آبادې دي او دلته خپل کاروبارونه کوي. په احتجاج کې شریکی مندر کوماری نومي خزی وویل موږ د حکومت نه انصاف واړو، او له دغه جنۍ نکاح شوی ده او څو ورځو کې واده کیدونکی و.
زمونږ نکاح شوی جنۍ ده یو څو ورځو کې دغه واده و، او دوی اغوا کړی ده. هغه په خپل واده خوشحاله وه، هغه موږ مذهبي طور باندې سکھ مذهب کې موږ د ماشوم نه جنۍ الک نه دواړو نه تپوس کوو، الا موږ هغوی پیدنه او واده کوو. موږ هغې نه تپوس کړی دی دا سی په میاس کې یو څو ورځې کې څه خبره رااله چې هغه زمونه لاړه، دا دوی اغوا کړې ده.
د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه د ډیر وخت راسي تور لګوي چې په پاکستان کې لګکې غیر مخبوزه دي، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان کې اقلیت په تحفظ سره ژوند کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
اوس هم ورسیږي د نړیوالو مطبوعاتو برخې ته. کله چې امریکا او اتحادیان یې د افغانستان نه وتل، نو یوه لویه اندېښنه ورته دا وه چې آیا طالبان به وکړی شي د داعش خراسان ډلې مقابله وکړي او دا ډله په افغانستان کې وټکوي او کنه. طالبانو مخکې ویل چې داعش ډله به دوی په اسانۍ وټکوي. اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډله څومره ځواکمنه ده؟ په همدې اړه واشنگټن پوسټ اخبار کې یو مضمون خپور شوی چې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړی ده.
کلیر پارکر خپل مضمون کې د دولت اسلامیه د لنډ شان تاریخ بیانولو په موقع کې چې دولت اسلامیه خپل زیاتره سرگرمه عراق او شام کې کولی، چرته چې دوی په کال 2014 کې د خپل اعلان کړي خلافت د پار ډیر زیاتې علاقې نیولې وي، خو په کال 2019 کې د امریکای د فوجي کار روایه له سبب دولت اسلامیه د خپل ټولو علاقو نه لاس وینځلو، ول بیا هم دوی مشرقي وسطا، سویلي ایشیا او افریقا کې خپل جنگي عملیات جاری ساتلی دي. د دولت اسلامیه د افغانستان څنګه د دولت اسلامي خراسان په نوم خپل عملیات د کال 2015 نه د یو پاکستانی د حافظ سید خان په مشرۍ کې شروع کړل، چا چې د دولت اسلامیه د هغه وخت د مشر د ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی وو. دولت اسلامیه خراسان ګوند کې بنیادی طور ټول جنگیالي پاکستانیان دي، خود طالبانو او د نورو جنگی ګوندونو جنگیالي هم ورسره مل شوي دي. دولت اسلامي خراسان په افغانستان کې زیاتره هزارګان شیعاګان هدف کوي. د متحده قانونو د وینا مطابق افغانستان کې د دولت اسلامي خراسان مشري ثناء الله غفاري کوي چې د شهاب المهاجر په نوم هم یادیږي. دوی زیاتره په نور ختیځ افغانستان کې پراته دي، خو د امریکې د حملو له سبب د دوی په عملیاتو کې کمیر راغلی دی. د دولت اسلامیه د خراسان د ګوند طالبانو سره د تعلق په باب له مضمون نگار کلیر پارکر لیکي چې طالبان د ډیری مدینه القاعده سره اړیکې لري او القاعده د دولت اسلامیه رقیب ګوند دی. اگر که طالبانو امریکای سره کړې خپل لوزنامه کې لوز کړي دی چې د افغانستان په خوره به یو تر هغه ګوند هم نه پرېږدي، خو تیره میاشت کابل کې د امریکای په ډرون حمله کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری وجنه د القاعده او د طالبانو ترمنځ د موجودو اړیکو ثبوت دی. په افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار تر لاسه کولو نه وړاندې متحده قامونو افغانستان کې د دولت اسلامي د جنگیالو شمیر 1.5 زر نه تر 2200 پورې خودلې وو. مضمون لیکي چې افغانستان کې د متحده قامونو دفتر په 13 نومبر کې خپل یو ریپورت کې لیکلی دی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د قائمېدو نه پس دولت اسلامي خپل عملیات د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته غزولي دي. د متحده قامونو د څارنې د ټیم د معلوماتو تر مخه د دولت اسلامي مرکزي ګوند تیر کال دولت اسلامي خراسان ګوند لا 15 لک ډالر امداد هم لیږلی دی. د طالبانو د مخبری او چارواکي هم دا خبره منلې ده چې دوی د کابل د نیو په وخت د دولت اسلامیا لوی شمیر بندیان خوشی کړي وو. متحده قامونه وایي چې د دولت اسلامیا د خراسان د ګوند په حملو کې کمی راغلی دی او د دې غالب سبب د ترهګرۍ خلاف د طالبانو جوابي کارروایی خودلې شي په کومو کې چې پاکستان د طالبانو ټینګ ملاتړ کوي. د واشنگتن پوسټ په یو خبر کې ویلي شوی دی چې طالبانو په تیر جمعه کې جلال آباد کې د دولت اسلامیا مقامی کمانډران وجړي وو او د دوی مړي په چوکونو کې ځوړند کړي وو. کلیر پارکر واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې خبر ختم کړی دی چې د متحده قامونو د وینا مطابق د طالبانو د لاندې سطح ازبک او تاجک کمانډران د طالبانو نتلي او دولت اسلامي سره یو ځای شوي دي. خو په واشنگتن کې د دانشورانو د وډرو ویلسن سنټر نامتو دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د طالبانو د سختدري د حکمرانۍ له سببه د طالبانو دننه سختدري د مشران طالبانو نه د تلو سوچ هم نه کوي.
عزتمنو اوریدونکو دا د وی وی ډیوا ماقامنۍ خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او اوس هم ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. نننۍ اداري تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې تر اوروي.
نړیوال ترقی لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کال 2015 نه د کال 2015 پورې په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر د 1.5 کروڑ ته راغورځېدلې وو. خو د متحده قامونو د یو رپورت مطابق نن ورځ په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر 2.8 کروڑ ته رسیدلې دی. د دې غمجن صورتحال یو سبب د کورونا وایرس خونړی عالمی وبا ده او تازه ترین وجه د اوکراین خلاف د روس نامناسبه جنگ شروع کول دي. منتظمی سمانتا پاور وی چې د دنیا لوی شمیر نهرو خلکو ته د چاپیریال د تبدیلو خطره سناساپی نه ده، بلکې دا د ډیر وخت نه ده، کومه چې د سوکړې په شکل کې ده او دا سوکړې د کلونو راسه را روانه ده. دې زیاته کړه چې د سوکړې نقصانی اثرات د افریقي د کرنی افریقا په سیمه کې زیات دي. مېرمن سمانتا پاور دا هم وی چې د کال 1900 کله نه چې خلکو دا سیزن لیدل شروع کړی دي، د هغې وخت نه په اومو مختلفو موقعو د کرنی افریقا سیمه لاندې باندې سکړو سره مخ را روانه ده. خو دې نه وړاندې په دې ټوله موده کې دې سیمه کې 4 کاله مسلسل سکړه نه ده راغلی، لکه چې نن سبا ورسره د دغه سیمې خلک د تیرو 4 مسلسلو کالو راسي مخ دي. د وی چې د انساني تباہی د مخنیوي لپاره موږ له امداد، سرمایه‌کاری او سفارتکاری کول لازم ده او امریکا په دې دریو واړو مدونو کې د سرپنچ ملک کردار ادا کوي. سمانتا پاور نور وی زنن د سومالیه، کینیا او ایتوپیا خلکو ته د پیخو مسلو د اوارولو او د دوی د فوري اجتونو د پوره کولو لپاره د 1.5 ارب کروڑ ډالرو د مالی امداد اعلان کوم. د یو ایس ایډ منتظم خپل بیان کې زیاته کړه چې د خوراک د کمی په سختو حالاتو کې زیات خلک د ولګې په ځای د رنځونو بیمارو خوریدونه مري. زمونږ د امداد یو برخه دا ده چې د صحت او تکړه خوراک گشتي ټیمونه سمدستي سختو ناروغ خلکو ته د ویکسین لګولو او د هغوی د علاج کولو اسانه فراخ کړي. د دې قسمه حالاتو زیات گزار خزي او جینکه خوري او موږ دوی ته خصوصي امداد ورسو. دی وی چې دی لړکی زمونږ په وړاندې غالبا د فوري نویت د جون بچکولو د انساني خواخوږی امداد د کمزوري خوراک د لاسه د پریوتو ماشومانو د راپورته کولو کار دی. امریکا به یونیسف ته د 200 ملیون ډالرو د مالیت د تکړه خوراک پیکټونه ورکړي چې دا سختو اجتمندو سیمو کې په خلکو تقسیم کې چې پکې د کرنی افریقا او د ساحل سیمی شامل دي. میرمن سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې یو ماشوم باید چې د کمزوري خوراک د لاسه مړ نشي هر کله چې زمونږ نه دی د مخنیوي وستوان شته دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.